کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل سو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبریالې ملالې میوند پر وژل کېدو غبرګونونه اورېدلی سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مزفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکي چارې تای روشن را سره مخته وي. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د برگزیت سوداګریز تړون وروستی شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانیستو مراسمو ته له لرې واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنه پټلې د آسیا په لوی وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لار ده.
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلې په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې دا برید وحشانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی و. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنی قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لار و چې برید پرې وشو. اسیر وای د غبرید کې د ولسوال یو ساتونکو هم وژل شوی او دوه نور ساتونکو یې ټپیان شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپور ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزیت سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له برگزیت وروسته سوداګریز تړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچیان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلی کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سې شنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دوه جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسما پرانستل شوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملال میوند وژنې په کور دننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویلي وو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سوله وي، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټولې پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او دا چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه، زما له به روټۍ نه راکولې دوه ورځې درې ورځې، حتی تر دې پورې چې په ما یې تیل واچول وې سوزول مې سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بله برخه ده. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستي سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیړی کې لا پراخی سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنج شنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ یاده کړه. ویل چې دا پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخي کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
په داسې حال کې چې کورونا وایروس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغو برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وستی
د معلوماتو له مخې هر کال به پر دغې ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي، او د 10 میلیونه ټونه خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون له مخې ایران د دغې ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړي، او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت یې باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 25 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دننه، چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد له لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د نخلولو لپاره د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتره په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو او دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیرو خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو ترڅنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیره چاته مننه. نن یو لس بجې د جلال آباد خط شیرزی لوبغالی کې د ملالې میوند او د دې د ډرایور چې لوی سریوزه وژل شو، نن سهار دا غوی جنازه تر سره شو. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسولینو همدارز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې کته هم د ملالی میوند دغه وژونکي پتیخ قبر علي شوی او تر اوسه معلوم نه دي چې دا څوک وو او ولې دوی ووژل. خو ځایي چارواکو په تیره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو او هم کورنۍ او چارواکو یې غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، امیر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تیر کې هم همداسې خلک وژل شوي دي، بیا امیرین په تیښته بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالی میوند پلار د ننګرهار والی سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وختل چې کسان چې دوی دغسې نورې لس زیاتې نورې ملالۍ لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالۍ میوند هغه ارمان به پوره کړي. خو ژمنه یې دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالۍ میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپچېدلي دي.
ډېره زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالی میوند جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تېرې فبروري په میاشت کې ملالی میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم یې ملاله میوند دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د انعکاس ریډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه یې بیان ریډیو سره خبریالي کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسیږي. سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سوله وي، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي. مثلا د اول خو دا ده چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړه وي نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یې هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکوي. کله چې سوله وي نو دغه فکر له چا سره نه وي. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپنا حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یوه ټولنه کې سوله وي. هغه دور یو داسې دوره وه چې په خاص ډول د ښځینهوو لپاره چې یوه توره دوره وه. که چیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله ترسره کوي، په دې حکومت کې ګډېږي، نو موږ ورته ښه راغلاست وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله. اما که دور د طالبانو دور راځي، نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یوه وسلوال برید کې د تل لپاره خاموشه سو. ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغې خبریالي وژنه غندلې ده او دا یو بشري جنایت بللی. نور تفصیل راته اجمل اند راکوي.
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکي کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمایندګیو، سفارتونو، افغان چارواکو، د بشري حقونو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځوان خبریالي، په جلال آباد ښار کې د دغه ځوان خبریالي وجل غندلې دي. د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلی دی دا پیښه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2000 کال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبریاله شوې برید او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوې ځانګړې اعلامیې کې ویلي دي چې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې د داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره یې کار کوي. په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې د بریډ غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم دغه بریډ ټکان ورکون کې بللې. ولسمشر غنی د دې بریډ د سخت غندلو پر مهال ویلي، زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي، پر دوی بریډونه بشر ضد جنایت او نه بخونکي عمل دی. دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهی واشت لارویان د داشان بریدونو په تر سره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشي زیانمنولې. دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی، خاغلی غنی د پیخې د څېړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ویل اعلامیه کې د برید د بیان په ازادۍ باندې برید ګڼلې دی. خغلی عبدالله ویلي، د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلې کړي. دا انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال ملاله میوند او د هغې موټر چلول کې نن سهار په یو تروریستي برید کې ووژل شول. تر دې تقریبا څه کم میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه. تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې هدفي وژنې پای ته ورسي.
ډېر زیاته مننه کوم اجمل اند، و چې د ملالی میوند پر وژنې د کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو په اړه راته ویل. په همدې ترڅ کې مې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښت چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبریالانو څومره اغېز کړی دی.
یقینا د ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه یوازې د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبریالانو هغه څوک چې د مریالې د شخصیت سره بلدتیا لره هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشحالي وو او یقینا چې د داسې یوې مهربانې همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره. په کاري چاپېریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال کوو وړي مونږ وژلی شي، مونږ بې څوکه یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه یې هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم در چا دي د هېچا هم نه دي. نو په لحاظ د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدر صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو ښځینه خبریاله په نشه کېږي، د څه مې توجه کېدای سي؟ ولې باید یو ښځینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې په نشه سي؟
دا یقینا خبریالان ډېر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخره به څه کېږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کېږي. دلته خبریالان بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلوالې ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرحو غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کېږي. نو کېدای شي داسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر وو چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعاله دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالۍ میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالۍ میوند مور هم له نن نه لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو دا یوازې د دې د مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یو یې د خبریالۍ اړخ او بل یې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدرس، هغو عاملینو ته ستاسو پیغام څه دی چې دا ډول پېښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهدافو ته ورسېږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسو به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله واردومو دا ده چې د جګړې ټول ښکېلې خواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي. خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي، او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو د داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم دردو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دی. د یو شمیر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل سوی و چې د لګېدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکي ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په اتمه خبر شو خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېږي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکې دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او په دې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او قبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پوښتنه به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د څو دلایلو له امله به خلک تر وې مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي یوه باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي یوه وروسته تطبیقیږي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغېزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوې اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغۍ ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهمه ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوې اونۍ تیرې شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغۍ ساتي که یې د ناروغۍ له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغېزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په 13 ورځ د معلولینو چار ویان په خپل وینا کې وویل چې موږ ټول معلولین ته معاش ورکړی دی. دا ته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ورکړی شوي، نه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په دې حق له باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننن لغمان ولایت په سره زموږ د کوم چې علي خان په سوالي ته دارک چې تاسو سره په دایې کې تاسو نه خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د سرور څخه د کوزینن غواړم چې دا لغمان د نسل په څیر سره په ځیر تر ځیر نه تاسو کې کوم څه نه کېږي په خپل شنو دا د دې راځي نو تاسو کوم څه نه زموږ سره نه ګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بېکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشتې معاش نه ورکوي. وسلام.
نظامی شہیدان شخصی برخود روان دی پٹرول دولتی ادارہ تو کیا زواگر انصاف رہے جمہور سخن اول دا غشتان ہلمند پولیس شہیدان سیوی دی نو ہلو میں دادا چی تو وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلا راولي دي د مونیم سوا د هلمند شهیدانو د نظامی شهیدانو د کورنۍ حوال او احوال وپوښتي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسي پیغامونه خو مورده په دې سره په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین خو
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوې ده. امنی قمندانې ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې برید پرې وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم استاد لالودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پاته مو د ازادي رادیو ټکی کمی ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت له ډګره به نوي خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورزنه هنداره د استقامت تر عنوان لاندې د افس غلاونې د لوبو په پایله کې افس غلاونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ ترسره شوه له څوارلسو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی و. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرسان په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یو جالبه لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنایي لوبډلې ته د دیار لشپاک په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له څو ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتی خبرونو مواردل دوستان و مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څانګې ته هم سر ورښکاره کوو. لیونۍ مینې کړم آشنا له بیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمان پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی. په کږه به یې واورو.
د افغان موسیقۍ یوه لویه هستی خو بې وسه او بیمار. د مینې سندربول ایوب چې له درناوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له دیارلس کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نه شي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بیوسۍ اوښ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. زړه مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې بسه مې نه رسېږي، څه شی وکړم دې ته؟ پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چېشته وایي.
کیهان ایوب
اوس را تغرونا ګړنګونا.
دی د ایوب استاد لمسی دی. کیهان چې خپله هم سندرغاړی دی وایي کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی همه قانون ژوندی اوسي او هنر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وایي له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. الله ته فرهنګ باید د ایوب استاد چې هیڅ نه یو سره ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري، دوه زامنې هم درلودل، یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
دوستانو د ایوب د روغتیا په اړه راپور خو مو واورېدی او اوس هم که څه هم په دې خپرونه کې د کور کلي پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خپروو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر اوومه نیټه خپور سو وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره، د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقونو مدافعین په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغان حکومت څه تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندي ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي؟ ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د یوې متضررې ښځې په ژغ پیلېږي.
ما ته دا نجوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر.
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله